دا مشال رادیو ته دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې د سهار 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې بوار چې په کوټه کې د تیرې ورځې هدفي وژنو پړه لخرې جنگوي ډلې منلې ده او همدې ډلې خبريالانو او پولیسو ته غواخونه هم کړې دي. د دې ترڅنګ د جمعې په ماښام په متنو کې په شوې پیښې کې د وژل شویو شمیر 14 ته رسیدلی دی او د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر ویلي دي چې د ترهګرو پر ضد باید سم پیاوړی عملیات وشي. نور رپورټونه او سندرې هم لرو خو ورزو بوریوال کاکړ ته د دې محل خبرونو لپاره.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د بلوچستان په مرکز پټه کې د شنبې په ورځ د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په لړ کې د وژل شوو شمیر 9 ته رسیدلی. د افغانستان په لوی پکتا کې امنیتي مسؤلین او سیمه ییز چارواکي وایي چې د ایتلافي هوایي ځواکونو د خوست پکتیا ولایتونو ترمنځ په غرنیو سیمو کې د وسلوالو پر څو مرکزونو درنه بمباري کړې ده. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوې استازي لختر برایمي ویلي چې په شام کې یو داسې بدلون بیخي ضروري دی چې د دې هیواد د ولس اړتیاوې پوره کړي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د شنبې په ورځ د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په لړ کې د وژل شوو شمیر 9 ته رسیدلی. د کوټې په هزارګنجي سیمه کې پرون له شیعه مسلک سره اړه لرونکو 5000 تر وژل کېدو وروسته په ښار کې احتجاج پیل شو. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د همدې احتجاج په ترڅ کې د ښار پر رسانی سړک د پارېدلو خلکو په ډزو کې 2 تنه وژل شوي دي او 10 نور ژوبل دي. هزاره ډیموکراټیک ګوند په هزارګنجي کې د وژل شو 5000 د وژنې پر ضد نن په کوټه کې مکمل هړتال اعلان کړی دی، یعنی نه به خلک موټرونه راباسي او نه به دوکانونه خلاصوي. بل خوا ته وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي ویلي دي چې په هزارګنجي کې کسان دوی وژلي دي. ابوبکر صدیق چې ځان د یادې وسلوالې ډلې ویاند بولي د ټلیفون له لارې و خبریالانو او پولیسو ته دړکه هم ورکړې ده. د هغه په خبره له یک شنبه یعنی نن څخه به دوی د پولیسو په وژلو پیل وکړي او هغه خبر اعلان چې د لشکرې جنگوي بیان نه ورکوي به هم یو په یو ووجلي. د افغانستان په لوی پکتا کې امنیتي مسولین او سیمیز چارواکي وایي چې د ایتلافي هوایي ځواکونو د خوست پکتیا ولایتونو ترمنځ په غرنیو سیمو کې د وسلوالو پر څو مرکزونو درنه بمباري کړې ده. د بمباري په ډم منګل پیړی کنداو او کوسین نومي سیمو کې ترسره شوې ده. د چارواکو په وینا په دې کې تر ډیر شو زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان د ملي اردو یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې په وژل شو کې 8 تنه د وزیرستان اوسیدونکي هم شامل دي چې مړیا د سره صلیب په مرسته د هغوی خپلوانو ته ولېږل شوی دی. د زدرانو د وزي ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدران هم په دې بمباري کې تر دیر شو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو پخلی کړی دی. په خوست کې د ایتلافي ځواکونو د مطبوعاتي اتسانګې مسؤلینو هم د دې عملیاتو پخلی کړی دی او ویلي دي چې په دې ترڅ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان هم وژل شوی دی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو پرون د پارلمان په غونډه کې پر هغه څه نیوکې کړې دي چې دوی د ولسمشر حامد کرزي لخوا د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته د عبدالکریم خورم ممکنه ټاکنه وبلله. د ولسی جرګې د غړو ویلي دي چې ولسمشر حامد کرزي غواړي چې عبدالکریم خورم د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون مشر وټاکي او د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو پایلې په خپل ګټه بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغان حکومت کې د بدلونونو اوازې تودې شوي دي، خو افغان ولسمشر تر اوسه د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د مشرۍ لپاره هیڅوک په رسمي توګه نه دی معرفي کړی. افغان ولسمشر حامد کرزي په بیا بیا دا هم ویلي دي چې دی د دریم ځل لپاره د هیواد ولسمشرۍ ته درېدل نه غواړي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوی استازي لخدر ابراهیمی ویلي دي چې په شام کې یو داسې بدلون بیخي ضروري دی چې د دې هیواد د ولس اړتیاوې پوره کړي. دا سرګندونې لخدر ابراهیمی د شنبې په ورځ په نیویارک کې د خپل کار په لومړۍ ورځ له ایوان عربیا نومي چینل سره په خبرو کې کړی دی. لخدر ابراهیمی ویلی دی چې په شام کې د تشدد پای ته رسولو لومړی مسولیت د یاغیانو نه بلکې د دې هیواد د حکومت دی. د لخدر ابراهیمی دا سرګندونې په داسې حال کې مخته راغلی دي چې د شام د بشري حقونو د کارکونکو په وینا یاغیانو د عراق پولې ته نږدې د هوایي دفاع پر یوه ملکي وسیله قبضه کړې ده. بل پلو د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په شام کې د مشکلاتو د هواري لپاره له ولسمشر بشار الاسد څخه د واک د پریښودلو غوښتنه غیر حقیقي بللې ده. هغه وایي کله چې زموږ ملګري وایي چې د شام حکومت دې خامخا لومړی خپل ټول سرتیری او وسلې له ښارونو وباسي او بیا به د هغه مخالفینو ته وویل سي چې هغوی هم داسې وکړي، دا یو داسې لاره ده چې بالکل به کار ونه کړي، یا خلک نه پوهېږي او یا دا یو پارونه ده. په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په تیر کال کې در پورته شوي پاڅون په ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 60,000 کسان وژل شوي دي. د ایران لوی روحاني مشر آیت الله علي خامنائي ولیدي چې ایران او شمالي کوریا ګډ دښمنان لري. آیت الله علي خامنائي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د ایران د حکومتي رسنیو په وینا د هیواد له شمالي کوریا سره د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د همکارۍ تړون لاسلیک کړی دی. ایراني رسنۍ وایي چې پر دې تړون د ایران د څېړنیزو چارو وزیر فرهاد دانشجو او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر پاک یوی چون هم لاسلیک کړی دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او ریتا زموږ پرونی نیغ په نیغه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. په کوټه کې د تیرې ورځې هدفي وژنو په اړه لښکرې جنگوي ډلې منلې ده. د ډلې خبریالانو او پولیسو ته ګواښونه کړي دي. د خیبر پختونخوا د پیښور په متنو کې د جمعې په ورځ په شوې چاودنه کې د وژل شویو شمیر 1400 ته رسیدلی دی او د دې ترڅنګ په دې اړه باندې یو شننیز رپورټ هم لرو او د دې پیښې د عیني شاهدانو غږ به هم درورسو.
توره تیاره جوړ شوې ست نخکاری دن یو مرګره مو محبوب نامه وا اپرو تو وړو کې ماشوم اوره اروړه سره بس دې کې درش شو نره تزا پته ست چې ګاډي کم ځکی ویلاړو.
په خوست کې خځې وای د دوی لپاره کاری موقع زیات شوې دي.
په خوست ولایت کې خوست یو موږ ویل چې اقتصادي مشکلات د خځو یې په سلو کې تلويخ په صدقه شوې دي.
د خوست خند لپاره ډېر د کار زمينه مساعده شوې ده.
په کندهار کې خلک وايي دینی عالمان یوازې د جنت دوزخ خبرې کوي او په ټولنیزو چارو کې برخه نه اخلي.
جبرائیل امین ولتبا نه یې په خبر نر به تر زره ونیسي او شزه به تر کوڅه ونیسي او دوزخ به راځي.
دا نور رپورټونه سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې واوري لمشال رادیو سره اوسه. ورزو لومړی پیښته د پور لومړی رپورټ ته په کوټه کې د خالی پورز د وژل شویو شمیر نه هو تر رسیدلې دي. همدارز لخرې جنگوي ډلې مسولیت منلې دي او ورسره خبريالانو پولیسو ته اخطار ورکړې دي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر ماسر د ټلیفون په کرخه دي له هغه معلومات خلو. خدای نور، لخرې جنگوي ډلې دغه مسولیت منلې دي او پولیسو او خبريالانو ته اخطار ورکړې دي، ګواخي ورته کړې ده، ګواخي ولې کړې دي؟
مننه. لومړی خو زه وایم چې دغه نهه کسان چې د شمېر نهه ته رسېدلی دی، دا وکه خو د شیاتو کمه درجان دي چې وژل شوي وه. دوه تنه چې بیا وژل شوه هغه د فارزونکو خلکو لخوا په معنا دغه دوه.
خدای نوره، ستا غږ موږ سم نه اورو. خدای نوره، خوستاسی غږ مکتسم نه راځي که تاسو لکه خپل ځای ته تغیر ورکړئ نو کېدای شي موږ ستاسې غږ سم واورو تاسو دا وویل چې هزاره توکمه شیعهګان چې وژل شوي وو اووه کسان وژل شوي وو تر هغې وروسته بیا خدای نوره تاسو را ته ووایئ اووه کسان وژل شوي وو پرون هزاره توکمه شیعهګان تر هغې وروسته بیا
دوه کسان بلوچستان وژل شول سنیان وژل شول د دې پاره دونکو خلکو لخوا پټه شوه چې دا نهه تنه څه پرون دواړو خواو نهه تنه وژل شوه تر دې وروسته بیا مخم د شپې لشکرې جنګوي وخته ولدله د دې مسؤلیت ومنه چې دوی وایي دغه اووه کسان هزارهګان یا شیعهګان دا دوی وژل دي د دې سره پولیسو ته په دې باندې اخطار ورکړ چې دوی وایي پولیس هم دوی کسان نیسي دلته عملیات کوي د دوی د خلکو په کورونو کښې ګرځي او د دوی په خلکو پسې ګرځي پولیسو ته اختار په دې باندې ورکړ او چانه نه ندی دا وویل د دې ډلې ویان چې ځان د دې ډلې ویان بولي ابوبکر صدیق نوم یې دی او دا وایي چې سر نه ننه به یعنې د یک شنبې له ورځ به د پولیسو وژل پیل کړي او ورسره یې خبرې نه ده په دې باندې اختار کړی دی چې دوی وایي خبریالان ځینې خبریالان د لشکرې جنګیلي وسله والا ډلې پر ضد بیانونه ورکوي هغوی پر ضد باندې خبرې کوي نو دغه دوه لاملونه دې شوی دي چې هم پولیس او هم به خبریالانو دوی په
سمه ده خدای نوره پرون چې دا پیښه وشوه په دغه کې په بلوچستان په کوټه کې تر هغې وروسته هم مظاهرې وشوې او نن هم د بشپړ کار بندیز اعلان شوی دی همداسې ده
بله پرون ټوله ورځ په کومه سیمه کښې چې هزارګان میاشتې هلته مظاهرې لاریونونه روان وو ټایرونه یې په دلې وو بېلبېل سړکونه یې بند کړي وو او هم بیا پرون د هزاره ډیموکراتیک ګوند لخوا او د دوی د شیا مسکر ملاتړ لرونکو بېل بېل تنظیمونو لخوا د نن د کار بندیز اعلان وشو هم شټر ډاون او هم د پنګجام اعلان وشو خو نن چې زه ګورم په کومه سیمه کښې چې زه یم په بازار کښې بازار هم دوکانونه خلاص دي او هم موټران خلاص دي پنګجام ارزانه نه ښکاري البته په هغو سیمو کښې چېرته چې هزاره میاشت دي هغوی سیمو کښې بروري سړک دی هزاره تاون دی الندار سړک دی دغه چې کومې سیمې دي په دور کښې هلکان هم شته او شټرډان هم شته د ښار نورې سیمې چې دي چې ډېرې ګڼې ګڼې سیمې دي لکه جنارو کندهاري بازار او دغسې د خط بازار شرین سړک دغو سړکونو باندې زه دا وخت وینم چې کاروبار د معمول تصیر دی او هېڅ کار بندیز یې هم
ښه خدای نوره د دغه تېره یوه اونۍ که موږ وګورو نو په دې کښې هدفي وژنې ډېرې زیاتې وشوې په کوټه کې او یولس کسان شاوخوا په کښې د شیعهګانو ووژل شول دغه هزاره کسان چې دي دوی ووژل شول چې په کښې یو د عدالت قاضي هم وو حکومت څه دریځ خپل کړی دی څه یې کړي دي آیا امنیتي ګامونه یې اخیستي دي څه نظام په سترګو ته راځي نظر باندې راځي که نه راځي
په عملي توګه خو هېڅ نه ښکاري البته د شپې هم دغه د صوبایي حکومت لخوا وویل شوه چې ملیشا ځواکونو ته د پولیسو اضافي چارج ورکړی دی معنا هغه چارج چې پولیسو به کاوه هغه یې د دوه میاشتو لپاره ملیشا ځواکونو ته ورکړی دی چې هغه به دلته عملیات کوي دلته به خلک تلاشي کوي دلته به خلک نیسي دلته به هغه کار چې پولیسو کاوه هغه به اوس چې ملیشا ځواکونو ته اضافي چارج ورکړی دی اضافي واک یې ورکړی دی د دوه میاشتو لپاره چې دوی وایي دا کوټه به د وسلې هم پاسوي او هغه خلک چې په ډېر دغسې فیشو کښې لاس لري هغې به هم د قانون منګولو ته سپاري
سمه ده
تر اوسه پورې په عملي توګه باندې داسې هېڅ ګوای نهشته چې دغه په دې پیښو کښې ګڼ کسان چې په سپینه ورځ باندې خلک وژني او بس څخه یې ښکته کوي یا هم په نورو پیښو کښې پاتې وژنو کښې وژني
سمه ده
پورې یو هم د قانون منګولو ته سپارل شوی
سمه ده ډېره مننه خوشحاله اوسې خدای نور ناصر د مشال راډیو خبریال را سره وو او ده وویله چې حکومت دا پرېکړه کړې ده چې ملیشه ځواکونو ته یې په کوټه کې د پولیسو اضافي دنده ورکړې ده او صلاحیت یې ورته ورکړی دی او هغوی به په دغه سیمه کې عملیات کوي
د مشال تر څنګ اوسئ هره ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو
مشال راډیو ته غوږ یاست د جمعې په ماښام باندې په متنو کې یوه چاودنه شوې وه چې پکې یولس کسان وژل شوي ول او شپاړس ولس کسان پکې ژوبل شوي ول اوس خبرونه داسې دي چې دوه نور کسان هم دغه ژوبلو کې مړه شوي دي او د دغې صوبې سینیر وزیر یا مشر وزیر بشیر احمد بلور ویلي دي چې د ترهګرو پر ضد باید سم قوي پوځي عملیات وشي. د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په کرخه دی لده معلومات خلو. شبیر دغه بشیر احمد بلور نور څه وویل؟
بالکل پامیر ساحل چودنه شو پرون په متنو کې د خلکو خور دوست جنازې وشوې، نو هغې وروسته بیا د خبر په تخوا چې کوم سینیر وزیر دی بشیر بلور دغه سینه دوره وکړه، هغه د خلکو سره میلو شو، هغوی سره دوام وکړه. بل دا یې وویل چې دا وسلوال یا ځکه چې کوم تره حاضر دي، دوی چې کوم دی معصوم خلک بې ګناه خلک پناه کوي، ځکه چې په دغه متنو چودنه کې نه څوک د امنیتي اهلکارو وړونه سرکاري څوک چارواکي او عام ولس پنهغه شویر چې پکې ماشومان شامل دي، عام دوکانداران دي، مستان دي، هغوی چې باید سر دې تر حضرت باندې صحیح د زور استعمال وکړي، چې ځکه چې دوی نه په خبر پوهېږي نه په دې باندې پوهېږي چېرې دا معصوم خلک دي، نو باید چې دوی خلاف صحیح فوري عملیات وکړي چې په زور باندې دوی خاتمه هم په دغه عملیات ممکن نه. جی
صحیح. او یو بل خبر دا دی شبیر احمد جان چې غزال جاوید چې د پښتو یو نامتو سندرغاړي و، دغه پخوانی میړه نیول شوی و، هغه پرون عدالت ته وړاندې کڅ کی سو شو؟
بالکل پامیر صاحب، سور روان چلی ویل شو نه دبر ودی چې کوم جسمانی ریمانډ باندې پولیس ته ورکړ شو، جوړی شو ریمانډ چې کوم دا غیر سپورن عدالت ته وړاندې کړ شو، خو هغه چې کوم په قانوني دي په تصحیحات جرم وي، یعنی چې هغه د دین انکار وکړي، چې دا هغه د غزال جاوید یا د خلاغې د خپل فوجنه کې کړل، دا غیر سپورن چې کوم دی هغه دا اوریدن اور دا روان اوریدن کې له سم څه تمر پروژه ډول او د دې څه دې بل اوریدن بیا په کې له سم روان مشتي په کې له سم نیټه کې
سم د ډېر مننه. شبیر احمد جان د مشال رادیو خبريال سره تاسو اوریدل چې د متنو په پیښه کې د وجل شوی او شمیر ديار لس تر رسیدل دي، په دغه پیښه کې شپږ کسان جوبل شوی ول، معنی دا چې وست څوار لس کسان جوبل دي. د دې پیښه کار شوی او جوبلو کسانو او د وجل شوی او د کورنۍ غړو او عيني شاهدانو د پیښه په اړه د مشال رادیو له خبري اسرارتل سره خبرې کړې دي. راځه چې په دې اړه باندې دا رپورت واورو.
دغه پیښه څنګه وشوه؟ د پیښې په وخت ولاړ یو عيني شاهد سره یو، هغه مونږ ته د دغه پیښې د سترګو لیدلې حال داسې وایي.
زمانه محمد افضل له مونږ چې کوم د پرون مزګرون په هسپتال کې وکړو، نو سالن چې واپس رالو نو زه بازار ته لاړم. بازار کې چې مې د هغه دمه کاو شو، چې واپس رالو نو زه کې تور تیار جوړ شو، هیڅ نه ښکارېدل. چې رالو نو زه کې ما ول خپل مرګرو کتل، یو مرګره مې محبوب نامه و، اپرو تو دارنګ به بل امیر صاحب د جماعت والا اتا خان نوم یو، ادا شو شهید شوی دارنګ چې دلې مخکړالو مې وبل ترزیم او زخمي موټر کې خان نوم یو، هغه کې زخمي شوی دا رنګ به چې دلې مخکړالو دا قسم سنبال کړو به زمونږ د خپل چکم دغه د خوریم په یبه یو دا وی ور سره د ابر الیاس نوم ولا مشوم بو.
د متنود دغه پیخي په زخمیانو کې یو تن چې د سپیټال کور تر اغله دی، دغه کور تر اغله مو دغه سره مې سو خبرې کړې دي، غیرت هم دغه واقع پاکله وای.
نوم می ساجد خان د پلان نام مصری خان دا ما زیګر مون مو کو او دکان می بنداولو وړو کې ماشوم مور ایرورا سره بس دی کې درش شو نراته دا پتهسته چې گاډي کم ځکی ویلاړو نراته دا پتهسته چې څټه مو شو بس دغه کیسه و وړو کې ماشوم مور ایرورا سره دکان مې رابان کو تورته ایروا زخمین ما نه دی 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 بس دا ماشوم را سره د چغي والی او دا پته مراته نشته چې چو چت کوما بس دما نه نه زین ټول لګی دی پچارو.
خدای بخله ګل جهان چې دغه بمی 14 لزان سره یوړو د پلار سره مولولی دل دغه سره ولاړ یو غړو بچی داغي نظر هم والو چې د خپل زوی په حق له دغه بچیانو په حق له باندې مونږ ته سوي.
زمانو حاجی غفور خان زدې متنو سدونکم زمونږه د ازوی چې دغه نوم ګل جهانو دغه درې زامن او یو لور پاتې شیتیمه پختې مازور او بسمغه مولدا دغه کړی د یغې نه مو پیسې صدګولې دی او هغه پاغي کې ناسو دی بچوله رزق ټولو بل ذریعہ دغه ماشی الات نور دغه نه بسم په دغه دکان دغه گزاره و.
تاسو د سرارتل په رپورت کې د پیښور د متنو د پیښې په اړه د خلکو خبرې واورېدې. په خیبر پښتونخوا کې یو ځل بیا د ترهګرو حملو پیښ کیږي او کارپوهان وایي چې وسلوال تر لږې چوپتیا وروسته داسې ډول بریدونه کوي. خو د صوبې حکومت وینا ده چې په ګوریلا جګړې کې وسلوال هیڅکله نه دي بریالي شوي. د مشال راډیو خبریال ګلایاز د حکومتي ګامونو او امن لښکرو په رول دا رپورت جوړ کړی دی، راځي چې وایو.
په دې رستو کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي. د اګست په 11 نیټه د پیښور ښار مضافاتي سیمه متنو کې په 14 کې د لسو نه زیات کسان وژل شوي. د هغه سیمه ده چې د پولیسو سره سره کامی لښکرې هم د وسلوالو پر ضد د امن ساتلو لپاره کار کوي. په دې سیمه کې وسلوالو د قامی لښکر دوه مشران مخکې وژل. د متنو بازید خیلو ملک دلاور په دې رستو کې کامی لخر لدی وجه ختم کړو چې حکومت ورسره مرستې نه کوي. ملک دلاور د امنیتی ستونزو له وجې دا وخت په دوبی کې دی. د هغه ور فرمان علی چې د امن لخر غړې دی مشال ډو ته ویل چې وسلوال طالبانو دا سیمه د لارې په توګه استعمالوله، خو دوی په کامیابۍ سره دغه وسلوال شړلی او د حکومت عملداري پر ځای کړې وه. فرمان علی د حکومت نه شکایت وکړو چې ورسره مرستې نه کولی.
مطلب
غری تازه لړۍ ته کارپوهان مختلف نظرونه لري. په پیښور کې خبريال جاوید عزیز خان وای چې په کوالی سیمو کې فوجي عملیاتو لقبل وسلوال طالبان پیښور په نخه کوي. د جاوید عزیز په وینا وسلوال طالبان د لک خاموشي روستو ترهګر بریدونه کوي او په ځانګړي توګه د پیښور مضافاتي سیمې د وسلوالو اسانه هدف دی. د حکومت د هلو ځلو په اړه خبريال جاوید عزیز زیاتوي
د حکومت کوم پالیسی دا حق پالیسی دا لګه ډیر زیات ناکامه پدې دا چې حکومت همیشه یو وقتی طور چې کوم حل دی هغه د فارزي او کوشش کوي چې وقتی طور باندې مسله حل شي او رسو هغه چې کوم د دې لانګ ټرم چې کوم افیکټ شي هغه ته غور نه کوي. قومي لښکر چې جوړ شي نو دا ګڼل شي او چې دا قومي لښکر به ډیر خلک چې نه شي کوي او په دې نه بغلط اخلي کوم کرمینل به دې کوي او دې هغه به دې نه غلط फायदा اخلي او دا څه مشوره اوس چې حکومت دې دې سره تعاون کم کړي دی او په دې
خود خیبر پختونخوا سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور وای چې په ګوریلا جنگ کې چری هم وسلوال نه دی کامیاب شوی او تاریخي چې ولسی حکومتونه په دې کې بری ترلاسه کړی دی. د بشیر احمد بلور په وینا په خیبر پختونخوا کې د ترهګری تازه بریدونو لړۍ په اورګزو او په جنوبی وزیرستان کې د سختو فوجي عملیاتو ردی عمل دی. د خیبر پختونخوا سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور مشال لډیو ته وویل چې قومي مشرانو سره په مرسته د ترهګری د پیښو مخنیوي لپاره په ګډه کار کوي.
جنوبی وزیرستان کې اورګزو کې د سخت اکشن کاروای شوې ده. هغه ریاکشن چې د اغزن په خور باندې دی او بیا کوشش کوي چې په دې باندې وواشي چې رضا مونږ هم بدل واخلي. کله مونږ دانه دی ویل چې مونږ 100% کنټرول کړی دی، خو خدای بدل سره دا په دې دعوې سره وایو چې څنګه مونږ سواد کې د خیر احمد اوسه د کامل لشکر چې دی دا پولیس سره کاروای کوي. دوی ته اختیار اصل نه چې دوی د پرسنل کاروایو کې چې څنګه سره بیا لینډ آرډر مسله جوړیږي او مونږ طرف نه چې کوم مونږ پاسیبل حل چې دی هغه کوو او ان شاء الله هغه به مونږ کنټینیو ساتو کوم پورې چې دا مسله حل کیږي.
دا کارپوهانو په نظر هم په خیبر پښتونخوا کې د ترهګری مخنیوي لپاره د ولسی مرسته ترلاسه کول ډیره زیاته مهمه ده او پکار ده چې حکومت په جدي توګه په دې کار وکړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
مشال راډیو ته غواګیاست. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړو ترمنځ د تعلیمي ادارو د جوړولو لپاره د ځای انتخاب په اړه اختلافات پای ته رسیدلي دي. دوی وایي د طب پوهنځی یا میډیکل کالج به په باجوړ او یو د انفارمیشن ټکنالوژي پوهنتون به په کورمه کې جوړ کړل شي. په دې اړه له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د فاټان د قومي اسمبلی منتخب نمائندگان وایي چې په قبایلی سیمو کې به ډیر زر په میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي کار پیل کړی شي. د فاټا پارلماني لیډر منیر خان اورگزئی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې میډیکل کالج به د باجوړ ایجنسی په خار سیمه کې جوړولې شي او آی ټی یونیورسيټي به په کورمه ایجنسی کې جوړولې شي او د لړکې د یادو شو تعلیمي ادارو لپاره ځمکې هم اخستې شوې دي.
میډیکل کالج خار به جوړ کې د غي پر مختص کړو ځمکې پیسې مې سي او د بندوبست کړو ځمکې وته اخستې نور فند خلو او ټول بهر ملک ته شي لندي هغه بهر ملکونو سپانسر دی وي بر فند ورکول پکی
د یوې پښتنې په جواب کې منیر خان اورگزئی ویل چې میډیکل کالج په جوړولو د باجوړ ایجنسی او شمالي وزیرستان د خلکو ترمنځ اختلافات وو، خو د خبرو اترو د لارې دا اختلافات ختم کړی شو او ټولو منتخب غړو په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې میډیکل کالج به په باجوړ ایجنسی کې جوړولې شي. د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې تر کله به په دې تعلیمي ادارو کار پیل کړی شي نو د هغوی وینا ده
الله تعالی مونږ امید در بکو چې دی باندې ډیر سرکار شروع شي. خو زمونږ د قبایلو بدقسمتی دا ده چې مونږ اکثر د خلکو په خبرو کې راځو، د حکومت کوشش هم دا دی چې چا کې احساس محرومین پیدا نشي او په احسن طریقې سره دا جوړ شي. ان شاء الله تعالی مونږ امید در بکو چې د څومره کیډیټ کالج دي د قبایلو لپاره نه منظوري شوی، میډیکل کالج او آی ټی یونیورسټي ده، په دې باندې به په دې کال کې ان شاء الله تعالی کار شروع شي.
یاد دی چې موجوده حکومت په قبایلي سیمو کې د میډیکل کالج او آی ٹی یونیورسٹی جوړولو منظوري ورکړی و. خود فاټانا منتخب نمائندگانو ترمنځ خپل منځي اختلافات لوجه په دې تعلیمی ادارو تر اوسه کار پیل نکړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګیاست او تاسو اوریدل په دغه اعلان کې چې زموږ غږ په 621 کیلو هرتز اوریدای شي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د غړو د اختلافاتو په اړه باندې مهم رپورټ واورېد چې هغه ختم شوی دی، او اوس یو بل رپورټ ته ورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د حقانی وسلوالې ډلې په اړه به د خپل هیواد کانګرس ته رپورټ د روانې میاشتې پر 9 نیټه ورکړي. د امریکا کانګرس د جولای په میاشت کې یو قانون منظور کړ چې پکې د بهرنیو چارو وزارت ته د یوې میاشتې وخت ورکړ چې حقانی وسلوالې ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي، او که دا کار نه کوي نو وضاحت دی ورکړي چې ولې نه کوي. که چیرې امریکا د حقانی وسلوالې ډلې ترهګر ګرځوي نو بیا به پایلې څه وي؟ د دې پوښتنې ځواب د اسرار عالم مومند پر رپورټ کې ورو.
کانګرس د اوباما انتظامی څخه د غوښتنه ځکه کړې چې چارواکي وایي حقانی نیټورک په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو لپاره لوی خطر دی. د حقانی ډلې د ترګر ګرځولو سره به څه نتیجې مخته راشي؟ کله چې موږ دا پوښتنه په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو او د پوځ پخوانی بریګیډیر سات محمد خان په وړاندې کې خوده، نو هغه وویل چې له دې سره به په افغانستان کې د خبرو میز ته حقانی ډلې راوستل ګران شي.
ہر سب امریکہ پہ افغانستان کیوں کہ آخر جو سب نے سر حل بیا رہو جی نو دا مذاکرات میں اس نہ بغیر خدا نہیں کی آخر کو پڑھوں گا کہ بیام سے خبر ہے کہ نو بیام ہم مذاکرات میں اس طرح زیر بیام اگر دہشتگرد تنظیم سے رسی خبر ہے کہ وہ دا سے ہم اندر ایک چیز خسر ممکنات پاتے نہیں شید خبرو دھمکی ور کول تھریٹ ور کول دا اس صحیح دا جے دہشتگرد کما یاد آئے اس کو کسانوں مانے پابندی ہو لگے وہ پورا تنظیم مانے شدہ سے پابندی ہو لگی تنظیم سے خبر نہیں شکے رہی.
د یادی شبکې په یو شمیر غړو لوړاندې څخه بندیزونه لګیدلې دي، خو اوس د کانګرس غړي غواړي چې د حقانی په ټوله شبکه بندیزونه ولګي. ویل کېږي چې حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې سره رابطه لري. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي کچری امریکا حقانی شبکات را ګډله وګرځوي نو له دې سره به د پاکستان او امریکا اړیکې اغیزمنې شي.
جو ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ اس لیے پڑے گا،
رپورٹ با زکا پا پاکستان نیخ پا نیخ اثر وکلی چه زیاد تر امریکایان دا فکر لری چه دا پاکستان دا استخباراتی دارو دا حقانی شبکه سرا رابطی دی، او که هغوی یو واری بیا دا خبر وکلان نو بیا خو دا امریکا و پاکستان لکی خرابی دیشی. خو زما پا خیال پا موجوده حالاتو که با امریکا یو داس توازن جور کلی چه پاکستان بانده دا حقانی شبکه پا علا فشار واچوی، خو امریکا تا دا ترانزیت سهولتونو لپاره دا پاکستان ضرورت ده. نو امریکا با معاملات په داسې طریقه چلولو کوشش کوي چې په پاکستان فشار واچوي خو چې د تعلقات د لړۍ ختم نشي.
د امریکا د بنو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي لوړاندې څخه اوباما انتظامی په حقانی شبکه باندې مستقل فشار ساتلی دی. نوموړي وایي موږ د حقانی شبکې وسایل ختموو، د هغوی پوځي او استخباراتي کسان په نښه کوو، او موږ پاکستاني چارواکو ته هم وایو چې په دې لړ کې خپلې هلې ځلې توندې کړي. هیلری کلینټن په دې رپورټ څه ونه ویلي چې ګینې د حقانی شبکې د نړیوال ترهګر تنظیم په ګرځولو باندې د اوباما د انتظامی ترمنځ اختلاف دی.
تاسو د اسرار عالم مومند د رپورټ واورید، او تاسو په دې رپورټ کې واورېدل چې څنګه د امریکا کانګرس هیله لري چې حقانی شبکه اور پکړل وګرځوي. اوس ورځو یو اعلان ته، په دې اعلان کې به تاسو واورئ چې نن تاسو یعنی د یک شبې په ورځ باندې د مشال رادیو له څپو کمی کمی خبرونه اوریدای شي.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه،
زما کور زما کلی
په پاو کم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم 2 بجو،
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال مرکه
په اتویش منټه کم سلورو بجو
پښتانه پنړی کې
په اتویش منټه کم پنځو بجو
زړی سندرې
په پاو کم پنځو بجو
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او تر لنډو خبرونو وروسته به تاسو په دغه خبرونه کې سیمایز مطبوعات ته کتنه ولرې او همداسې نړیوالو مطبوعاتو ته به هم کتنه ولرو. د دې تر څنګ تاسو سره لکه څنګه چې په پیل کې ما درته ویلو په خوست کې ښځې وایي چې کاري موقع ورته زیاتې شوې دي. نهه نیمې بجې دي په پېښور کې د دې مهال خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د شنبه په ورځ د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په لړ کې د وژل شوو شمیر نه تر رسیدلې ده. د پېښور په متنو کې د جمعې په ماښام په 14 کې د ټپي شوو دوو نورو کسانو ژوند له لاسه ورکړی. افغان چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د پکتیا او خوست په منځنیو سیمو کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې تر ډیرش زیات وسلوال وژل شوی دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوی استازي لخدر برامي وایي په شام کې یو داسې بدلون بېخي ضروري دی چې د دې هیواد د ولس اړتیاوې پوره کړي. او د ایران لوی روحاني مشر آیت الله علي خامنائي ویلي دي چې ایران او شمالي کوریا ګډ دښمنان لري.
خبری سرټکی مولو مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړ درورول او وسم مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان له نننې ورځپاڼو بیلابیل ادارې راخستې دي او مهمه برخه درته په پښتو ژباړلې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور سره نږدې متنو بازار کې شوې 14 کې 12 تنه مړه او 14 جوبل شو او ویل کیږي چې دغه 14 مقصد د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر په نخه کول وو. ادارې مخکې لیکي چې د غرنګ د طالبانو لخوا جاری شوې ویډیو کې د بازي سکیورټي هلکارو سرونه خودل شوې دي کم چې د یو کاروای دوران وجلې شوې وو. خو لا هم د سکیورټي ادارو لخوا د بې درک شوې کارمندانو صحیح شمیره مخې ته نه راغلي. ادارې اخره کې وایي چې د برز ذکر شوی دوانو پیخونه دا خبر ظاهری گی چه طالبان د اسلام د پاره نه بلکې د ذاتی ګټو یا د نورو قوتونو په خلا جنگ کوي. ځکه چې اسلام کې د یو بی ګنا تن وجل د ټول انسانیت د وجنې برابر دی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د داسې خلکو په ضد د پوره پوره طاقت سره کاروي وکړي شي او د دوی نوغه اوستي شي. دغه شان اکسپرس ورسپانه په تهران کې شوی د غیر وابسته ملکونو د تنظیم غونډې په اړه لیک کړی دی او وایي چې ولسمشر آصف علي زرداری دغه دوران خپل خطاب کې په سیمهیز او نړیوال امن زور روړو. د د پوینا د هند سره تعلقات خکول او افغانستان کې امنیت راوستل د پاکستان خواهش او مقصد دی. اداري وایي چې ولسمشر اصل کې نړۍ ته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان مالی او ځاني زیان ورپګوت کول او د افغان کډوالو واپسي یقیني کول وو. او د دې ترڅنګ د ډرون بریدونو سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ته رسیدونکي زیان باندې نړۍ خبرول وو. اداري اخره کې هیله لري چې نړیوال ورولي با په دې هر څه سنجیدګۍ سره نظر واچي او د مسلو د حل د پاره باسه لارې چارې ولټوي. د غرنګ د اردو ژبې بل ورځپاڼه آج هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې آصف علي زرداری خپل خطاب کې نړیوال رورولې ته وایي چې سیمه کې د طاقت استعمال با ډېرې بدې نتیجې راولي او د ایران مسلې د پاره د سفارتي حل ولټول شي. ادارې لیکي چې دا وخت ایران او غربي ملکونه خصوصا امریکا او یورپی یونین ترمنځ د ایران په جوهري پروګرام ډېرې خبرې شوې دي. ادارې لیکي چې ایران د اول ورځې نه دریز لري چې هغه به په هیڅ توګه دې منصوبې نه پشا کی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د پاکستان قبایلی سیمې د نړۍ له بیلابیلو برخو سره د تړاو لرونکو وسلوالو جهادیانو مرکز ګرځیدلی دي او د بی پیلوټ الوتکو پر بریدونو سربیره هلته په زرګونه بهرني وسلوال موجود دي. بل پلو له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې د نیویارک ټایمز په یو رپورت کې لیکلي دي د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید میټ رومنی او د هغه مرستیال والټر ډی جونز د انتخاباتي کنونشن پر وخت د افغانستان کم یادونه کړی ده. د دوړو مقالو مهمه برخه له نجیب عامر اورو.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د استخباراتي مامورینو شنونکو د ځای خلکو په حواله په یو ریپورت کې لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې د عربو ترڅنګ د ترکی مرکزی ایشیا چین او تر دې چې د جرمني سره تړاو لرونکي جهادیان او د القاعده غړي میشته دي چې د امریکای ترڅنګ د یورپ روسي او چین لپاره هم نوي چیلنجونه پیدا کولای شي. د قبایلی سیمو د چارو یو کارپو متقاعد ډګرمن محمود شاه جانس ته ویلي که څه هم په قبایلی سیمو کې د بهرنیو اورپکو کره شمېره معلومه نه ده، خو د استخباراتي معلوماتو پر اساس کېدای شي دغلته به د یو نیم زر پورې عربي او افریقایي جنګیالي موجود وي، او د دې تر څنګ به له درې نیمو نیولې تر څلورو زرو پورې نور چینایي، ایغور او ازبک جنګیالي هم په قبایلی سیمو کې میشته وي. دو امریکایي چارواکو ای پی ته ویلي د دغو بهرنیو جنګیالیو پر ضد ډرون بریدونه ډیر موثر وو، او د یحیی اللیبی پر سیر د دوی د لوړپوړو مشرانو په دغو حملو کې وژل کېدو د القاعده غړي په ډار کړي، او اوس هغوی له پاکستانه په وتلو او شام، یمن، عراق یا کوم بل هیواد کې پر فعالېدو فکر کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د قبایلي خبریالانو د ټولنې د مشر صفدر حیات خان خبرې هم راخیستې چې وایي د ډرون بریدونو باوجود په قبایلي سیمو کې اورپکې موجود دي، پیاوړې دي او ګرځي راګرځي. بل پلو نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې لیکي چې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټول ټاکنو ته کاندید میټ رومنی او د هغه مرستیال پاول ډیراین چې د ریپبلیکن ګوند نمایندګي کوي د انتخاباتي کنوینسون پر مهال د افغانستان یادونه یوازې څلور وارې کړې ده. میټروم نے د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر دې اعلان چې د افغانستان نه به امریکایي ځواکونه په ټاکلې مشخصه نیټه وزي نیوکې کړې، وایي دې کار د کرزی حکومت د ننګونو سره مخ کړي او د طالبانو مورال یې لوړ کړی دی. هغوی انګیري چې د امریکایانو تر وتلو وروسته بیا میدان ته راوتلی شي. خو میټروم نے وویل د 2014 کال په پای کې د امریکایي ځواکونو له افغانستانه بیرته راغوښتل مناسب ګام دی. هغه وایي په سملاسي توګه د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه دی، او دته داسې احساس کېږي لکه ولسمشر اوباما چې بیړه کړې وي. نیویارک ټایمز د کانګرس د یو غړي والټر بی جونز خبرې هم راخیستې چې پر میټروم نے او دغه پمرستیال نیوکه کوي او وای هغه نه پويږي چې مونږ د څه هدف لپاره افغانستان ته ځواکونه لیږلې دي. نو موړه چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو په بیړه د وستلو په لوي دي زیاتوي. راتلونکي ولسمشر کمیټروم نوي او کباراک اوباما حساب کوي چې د 2014 کال نه پس هم د 100,000 په شاوخوا کې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، چې د دې په وینا دا به یو لوی مصرف وي چې امریکا به تر راتلونکو څو کلونو پورې ګالي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان په خوست ولایت کې خځې وایي کاری موقع ورته زیات شوې دي. د دوی په خبره د دې لوجې په ټولنیزو چارو کې د دوی ونډه هم پراخ شوې ده. د خځې وایي په دې ولایت کې ګڼ شمیر خځې په روغتونونو، ښوونځیو او نادولتي ادارو کې په بیلابیلو ساحو کې خپل دنده ترسره کوي، خو پر دې هر څه سربیره اوس هم خځې ځنې ستونزې لري. په دې اړه پوره تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې ورو.
په دې وروستیو کلونو کې خوست کې د ښځو لپاره د کار او زده کړې یو شمېر فرصتونه برابر شوي دي. دا مهال کله یوې خوا تر څلوېښتو زرو ډېرې نجونې په زده کړو بوختې دي او یو شمېر یې عملا په خوست پوهنتون کې خپل لوړ تحصیلات بشپړوي، بلخوا دوی په معارف کې د ښوونکو په توګه او په ګڼو روغتیایي کلینیکونو کې د ډاکترانو او پراسترانو په صفت په دندو بوختې دي. د دې سربیره په یو شمېر غیر دولتي مؤسساتو او نورو حکومتي ادارو کې هم د دوی حضور او ګډون پراخ شوی دی.
نوم می کامل اکبری دی. په خوست ولایت کې خوست یو موږ ویل چې اقتصادي مشکلات د ښځو یې په سلو کې څلوېښت فیصد ښه شوي دي. مثلا خویندې زموږ چې تعلیمي کړې وي په تعلیم باندې سنبالې وي، او زموږ دغه نجونې چې مثلا په کورونو کې ژوند کوي هغه اوس شکر الحمدلله زموږ فامیلونه دومره لږ څه پوهېدلې دي، خپلې لونې هم مکتب ته داخلوي. زه داسې وایم چې د ښځو حالات ښه شوي دي په خوا په پرتله.
نوم فاطمه دی. د خوست ولایت اوسیدونکي ما د خوست خوندې لپاره ډېر د کار زمینه مساعده شوې ده، خصوصا په مرکز کې په مؤسساتو کې کار کوي، په ښوونځي کې دوی استادان دي، د نرسنګ کورسونه دي چې تقریبا موږ د 200 شاوخوا نرسې لرو. دا ډېر لوی کار شوی دی. په خوست ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره راټیټه شوې ده. په کلیو کې چې هغه خوندې چې بېسواده دي د هغې دپاره د مؤسساتو د طرفه خپله د معارف د طرفه څانګې جوړ
د خوست ولایتي شورا وکیله حکمینه د ښځو لپاره د سواد زده کړو کورسونه او نور حرفوي زده کړې اغېزمنې بولي او وایي چې دا ډول پرمختیاو د ښځو په اقتصادي بسیاتوب کې ښه ونډه ترسره کړې ده. نوموړي د یو شمېر ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې کورنۍ خپلو لونو ته د عمر په ډېرېدو د زده کړو د بشپړېدو اجازه نه ورکوي.
بسوادۍ کورسونه ورته جوړ شول، د خیاطۍ کورسونه ورته جوړ شول. څه نه څه کومک وشو چې ښځو د سر وڅولی شوې چې تعلیم ته څه نه څه ته مخ وکړه. ستونزې چدی ته پوتي دي هغه کمی ستونزې دي چې یو خو د واروار په کچه ډېر جګ واروار خدای خرڅېږي زه بعضې داسې مسایل شته چې شپږم یې دېنه دوله چغه شي بیا دې ته یې نه پرېږدي یا پلور یا ورې یا څه خو د شکر یا د پنه د دا شینه یوه ګټه وبلي چې چرګ نه چې پنځه ورځې یې غذای مکتب ته پولیږي یا لیر مکتب ته پولیږي
د خوست د ښځو چارو رئیس وایي چې دوی د ښځو د اقتصادي بسیاتوب لپاره یو شمېر د جامو د ګنډلو ماشینونه او نور وسایل ویشلي دي دوی دا مهال خپلواک کاروبار لري چې کولی شي د خپلو کورنیو هغه ضروري اړتیاوې پرې څناڅه پوره کړي
مخکې بیا یو دوه چلکی پلای ولسوالي نه اوس په موټرو کې ولسوالي نه هاته په ولسوالي کې خپلونه داخل کړي ده بلې اقتصادي تغییرات موږ پروسه کول سل ماشینونه ښځې پوره توضیح کړم دا ماشینونه د خویندې ولته په کورو کې یا برستن جوړوي یا لیاف جوړوي یا بلختونه جوړوي سبزیجات چاوله ماشینونه دی لرګینه جوړ شوی ده
د کتون قران د کلی وی خدامه حال په خارونو کې لوستو میرمنو ته د کار فرصتونه برابر شوی او یو شمیر په دې ورستیو کې حرفي او کسبونه زده کړي خو بل لوري ته په کلی والی او اطرافي سیمو کې زیاتره خزید کار لپاره د فرصت پونوم څنګه لري نجیب الله خیل مشال رادیو خوست
د افغانستان په کندهار ولایت کې خلک وایي د جمعې د لمونځ پر وخت ملایان یوازې د آخرت دوزخ جنت او قیامت په اړه خبرې او ویناوې کوي د دوی په خبره ملایان باید په ټولنیزو چارو هم وغږیږي او په دې ترڅ کې خپل اغیزناک رول په سمه توګه وکاروي زموږ همکار صدیق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د یو دینی عالم د خطبې په یوه برخه پیلېږي
جبرائیل امین التبا نیا په خبر نربت الرلو ونسی او شذبت القنسی ونسی و دور رخ نبیر واجی
دا مهال د کندهار په ټولو جماعتونو مسجد جامع او نورو دینی مرکزونو کې هر ورځ دینی عالمان یوازې پر دینی مسایلو بحث کوي دوی د نورو اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په څیر نه دي او خلکو ته په واعظ او نصیحت کې د ټولنیز ژوند او ملي مسایلو په اړه ډیر معلومات نه ورکوي د ټولنیزو چارو کارپوه نالان وایي دینی عالمان مکلفیت لري چې د دینی مسایلو ترڅنګ د ټولنیز ژوند پاک له هم د خلکو د پوهاوي کچه لوړه کړي د نالان په خبره دینی عالمان باید یوازې د قیامت جنت او دوزخ پاړه نه بلکې د روغتیا چاپیریال کرهنی سوداګری زده کړي او نورو ټولنیزو مسایلو پاړه هم خلکو ته وژغیږي
زروزګان ته تللی وم د سور په میاشت کې اوري خلکو مشته ویل زموږ په ولسوالۍ کې شزه د سپیسرالیش کړی ده الله په دغه ولسوالۍ کې ملا نو مناسب ته چیرې وي په لحاظ د خدای کړه شته سپیسرالیش ولا او ګسره د سرجنګي فرهنګ څنګه پاتې دی نو مناسب ته دغه شان ولې خلکو ته نه وایي
نالان وایي اسلام یو پراخ دین دی او دینی عالمان مسولیت لري چې د چاپریال د پاک ساتلو روغتیا ته د پاملرنی د شیا او حلال سوداګری د لارې د روزي د پیدا کولو او د دنیا واسري زده کړو پاړه خلکو ته معلومات ورکړي
ډیر کسان نن په نړۍ کې په افغانستان کې اروایي ناروغي لري زه دا غوښتنې نه ورته وایم دا نسخه حدیث کې صرف حدیث را ټوټ کړی دی دا غړي دی په صحیح ډول انجام کړي دا اروایي ناروغي د ناشې نه لاندې دام کوي موږ داسې دین پیروان چې هغه موږ درد دوا کولای شي هغه موږ ته لار را ښولای شي اقتصاد را شولې سي فرهنګ را شولې سي مدنیت را شولې شادر را شولې سي غم را شولې سي
د کندهار وسیدونکو عبد العزيز اکرمي وايي ک افغان دینی عالمان د نورو اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په ډول د ملي او ټولنیزو مسایلو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي نو په دې ورسته پات ټولنه کې به هم پرمختګ رامنځته سي او زیاتی ټولنیزي او ملي ستونزې به حل سي
د اسلام دین یوازې د نوي مسایل خلکو ته هدایت نه ورکي بلکې د دې لپاره هم لا شوونه کوي چې خلک په خپل ژوند کې باید څو کې او د خلکو ژوند څنګه باید سمون پیدا کړي نو په کار د دیني علما کرام هم د دیني لا شوونه پسند کوي دا غوي د کورنی ژوند لپاره دا غوي د ټولنی ژوند لپاره دا غوي د اقتصادي ژوند لپاره دا غوي د اقتصادي ستونزو د حل په ارتباط باندې د اسلام د نظر څخه هغه خلکو تران مایو کې
دا چې ولید افغانستان دینی عالمان د نورو اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په ډول پر ټولنیزو مسایلو نه غیږي د کندهار د دارالعلوم اسلامي مدرسې او جامع ملا امام حاجی طالب آغا په جواب کې وایي
نو ارسړی چې الحمدلله ازدای والا راس مولا صاحب سي خلق منځونو پس کې حافظ صاحب نو یوازې قران اعظم شان یاد نور په ترجمه نه پیږي د الله جل جلاله د آیاتو کوم ترجمه ده بس مطلق حافظ صاحب دی قران اعظم شان یاد بالا خلاص بی علمی ده، علم نسته، خدمت نسته، چه دی خدمت وکی؟
پا افغانی طولنه کی ده خلقو ترمنز ده حقوق و وجایبو نپیجندنه، ده طولنی جوان پاره صحیح او دقیق معلومات ندرلودل، هاگه لاملونه دی چی پا دی طولنه کی ده ستونزو کچل وره کری، او آن ده موزیک یا موسیقی پر جغولو او آوریدولو هم ده یو انسان جوان اخستل کیجی؟
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د امریکا په میریلند ایالت کې نن د پښتنو د یوې ټولنې پښتون امریکن کمیونټي اسوسییشن تر سوري لاندې د پښتو نړیوال کانفرنس کیږي. په دې غونډه کې به د پښتو ژبې نامتو لیکوالان، پوهان او شنونکي برخه واخلي. د ټولنې د بورډ یو غړي قاسم یوسفزي له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت ویلي د دوی د غونډې موخه د پښتو ژبې او کلتور ژوندي ساتل دي. د مشال راډیو خبریال ګل ایاز له قاسم یوسفزي سره د پښتو نړیوالې غونډې په اړه مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د ټولنې د نړیوالې غونډې اړتیا ولی محسوس کړه.
موږ تاسو ضرورت ولی محسوس شو دا یو ډېر اهم کوشتن دی. که تاسو وګورئ نو په هند کې د پښتون نن پټان جوړ شوی دی. داغې وجه دا ده چې د هغه نه خپله ژبه وتړلی شوه او کله چې د یو کلتور نه ژبه وتړلی شي د هغه کلتور په خپله ختمېدو باندې شي. موږ پښتنو دلته کې په واشنګټن ډي سي کې چې څومره پښتانه دي، په میریلند کې، په ورجینیا کې، موږ ته دا احساس وشو چې هسې نه چې زموږ د پښتون بچي نه دلته کې څه بل څه شي جوړ شي. نو موږ دا نه وایو چې موږ د کوم کلتور خلاف یو، د حمزه بابا خبره چې دا ډېر لوی دی، کومه دې کړه تعالی راکړه او بل څه بس نکړو چې نو کمال دی. نو موږ د نور ژبه هم زکو خو موږ غواړو چې زموږ ماشوم دې دلته کې پښتون جوړ شي، چې موږ د نړۍ چې څنګه د پښتون مشران دي باندې راوغواړو او هغه ور سره په دې داوله باندې خبرې وکړي چې موږ څنګه داسې قدمونه پورته کړو چې موږ دلته کې د خپل ماشوم یو پښتون لوی کړو. د امریکایي هم وي، د برتانوي هم وي، د سو هم وي، خو چې دې
قاسم یوسفزی دې کې یو بل پښتون راپورته کې څنګه تاسو د اهدافو او د مقاصدو خبره وکړله. تاسو اهداف او مقاصد خو تاسو بیان کړل. اکثره داسې قسمه ټولنې یو سیاسي ایجنډا هم لري یا چرته د داسې ټولنې لپاره کار کوي چې په ظاهر باندې هغوی نه ښایي خو په شا باندې د هغوی ایجنډا پر مخ پوزي. نو آیا ستاسو هم صحیح ایجنډا شته که نه؟
ډېره مننه ګلیاز ورور، دا تاسو ډېر خپل سوال وکړه. ما به غوښتل چې په دې باندې ما خبرې هم تاسو سره کړې. په کال چې دا د امریکایي قانون 1501 کې درې لاندې رجسټر دی، تاسو وایئ چې دا قانون څه شی دی؟ دا قانون د لاندې چې کوم اورګنایزیشن رجسټر وي دا غي بنیادی مقصد وی دا چې کوم دی نان پروفیټیبل اورګنایزیشن وی د دې د ګټور اورګنایزیشن نوی او دا غیر سیاسي او غیر مذهبي اورګنایزیشن وی چې دا قانون لاندې رجسٹر دا په دې باندې بالکل پابند دی چې دا غیر سیاسي او غیر مذهبي وي. په پاکه کې د هر یو غړي، د هر یو ممبر څنګه خپل سیاسي یا مذهبي تړون شته دی، خو چې کله هغه پاکه ته راشي، پاکه په پلیټ فارم باندې کې، نو بیا هلته کې د هر یو کس هغه سیاسي او مذهبي افیلیشن سي هغه یو طرف ته پاتې شي. دې وخت کې موږ صرف او صرف د پښتنو د هدف په تاسو کې تاسو ماوي د پښتنو د مقصد لپاره کار کوو. موږ غواړو چې زموږ د هلو ځلو نه
قاسم یوسفزی چې هغه دا تاسو دا د کانفرنس اهتمام کړی دی، نو د دې د لارې چې کوم تاسو څنګه به ممکنه دا چې پښتنو ته هغوی ته ګټې ور ورسیږي؟ تاسو په زرګونو میله لرې ناست یې د خپل ځای نه، د خپل کور نه، نو څنګه ممکنه ده چې هغه پښتنو ته ستاسو چې د دې ټولنې کم کار کوي دا هغې ګټې چې هغو ته ور ورسیږي؟
څنګه چې د هر چا د هر اورګنایزیشن قسم هدفونه وي، یو وي شارټ ټرم لنډن او بل وي لانګ ټرم اوږده مقصدونه. په دغه شان چې که وګورئ نو لنډ مقصدونه خو زموږ دا دي چې موږ څنګه په واشنګټن کې ناست یو، څنګه چې تاسو ډېر لرې ناست یو، خو په واشنګټن ډي سي، ګریټر واشنګټن ډي سي، ورجینیا او میریلند او دلته په نور امریکا کې پښتانه ډېر په ګڼ شمېر کې مشته دي. نو موږ خو لومړی چې کوم لنډ مقصد دی هغه دا دی چې دلته کې کوم نشته پښتانه دي، دوی سره په امیګریشن کې منډه ووهو، دوی سره په صحت د لارې منډه ووهو. دې وخت کې پښتون د بدقسمتۍ نه د داسې حالاتو سره مخ دی چې هر طرف ته ځینو مرتی دي، هر طرف ته ځینو مرتی دي. زموږ اوږد مقصد دا هم دی چې سبا د پښتنو په باره کې فیصلې کېږي د دنیا په لیول باندې. نو په کار ده چې دلته کې دا کوم پښتون دی په امریکا کې، دا او تاسو په تاسو د چې په فرانس کې یا په چرته هم د دنیا په غټو خارونو کې خدا یو تعلیم یافته پښتون دی. موږ دا غواړو چې د دې تعلیم یافته پښتون نه تاسو شي چې د پښتون د پاره څه ملار خوښي، د پښتون پښتون لپاره جنگ خوښوي که د پښتون لپاره امن.
د پښتون امریکن کمیونټي اسوسییشن د بورډ لغړی قاسم یوسفزی سره مو د ګلایاز مرکه ورې دنن په امریکا کې د امریکا په میریلند ایالت کې د پښتو نړیوال کانفرنس پیلېږي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
مشال رادیو ته غوږیږئ، موږ غږ په 625 کیلو هرتز منځنۍ څپه باندې اوري. او اوس هم ورزو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې درته ویلو چې سندره به درته خبروم د ستاره یونس په غږ باندې دا سندره درته خبروم.
Thank you.
مشال اړو ته وګیاست او وسم د دغه سلام پښتونخوا خبرونه ورسته سندره د ماستر علي حیدر په غږ باندې اورو. راځي چې د غزل واورو.
لشه لشه بان خپلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تا دی خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا پلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا پلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا چل چل زمینو بزر ناچ کوی خوری گی چل چل زمینو بزر ناچ کوی خوری گی چل چل زمینو بزر ناچ کوی خوری گی تگورت موسم گورت موسم دے آتا گانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا خزانو دی خامارانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا مخنسی اتللی بن توبا او جدائی دی مخنسی اتللی بن توبا او جدائی دی مخنسی پلارک دیغ برگو پلارک دیغ برگو بلا گانو تد خیال دے پسرونو ور خخیگی پسرونو ور خخیگی کاتلانو تد خیال دے لشی لشی بانا لشی لشی بانا پلو چشمانو تد خیال دے پسرونو ور خخیگی